په کابل کې د مازیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د مازیګرنۍ خبري مجله زه فریبا ظاهر د طاهر روشان په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې مجله کې به په کابل کې د نننۍ بریدونو په اړه تازه جزئیات سره شریک کړو. دغه راز به د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې واوري چې د ژمنو په ترسره کولو کې د حکومت کمزوري مني. تر دې راپورونو دمخه به له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورو.
لمړی د خبرونو سرچکی. د افغانستان دفاع وزارت مخې ته په دوو چاودنو کې څلورویشت کسان وژل شوي او تر نیوي زیات ټپیان دي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د قلعه زال ولسوالۍ مرکز بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راغلی دی. او د امریکا ولسمشر وایي له خپل روسي سیال سره یې تجارتي غونډه ترسره کړه. بشپړه خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت مخې ته په دوو چاودنو کې څلورویشت کسان وژل شوي او تر نیوي زیات ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وین محمد رادمنش له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په وژل شویو کې نظامیان او ملکي وګړي شامل دي. دی وایي له لومړۍ حملې وروسته خلک راټول شول چې د نظامي او ملکي ټپیانو سره مرسته وکړي چې تر ځانمرګې برید لاندې راغلل. د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د لومړۍ حملې هدف دفاع وزارت وو او په دوهمه حمله کې پولیس په نقشه شول. په فبروري میاشت کې پر دفاع وزارت د طالبانو په حمله کې لږ تر لږه پنځلس کسان وژل شوي او تر دېرش زیات ټپیان وو. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د قلعه زال ولسوالۍ مرکز بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راغلی دی. د دغه ولایت د امنیت امیر محمد معصوم هاشمي صافي ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د افغان ځواکونو عملیات روان دي او ډېر ژر به دا ولسوالۍ په بشپړه توګه افغان ځواکونه ونیسي. ښاغلی صافي وویل چې په عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې خو د دقیق شمیر په اړه یې څه نه دي ویلي. دغه ولسوالۍ له تېرې یوې میاشتې څخه د وسلوالو مخالفانو په لاس کې ده خو لا هم طالبان ادعا کوي چې په دغه ولسوالۍ بشپړ کنټرول لري. د افغانستان اجرایه رئیس وایي حکومت د تیرو دوو کلونو په ژمنو کې پاتې راغلی دی. عبدالله عبدالله نن دا خبرې د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې.
دا دولت د پنځو کلونو لپاره دی. موږ د تیرو دوه کلونو په ژمنه کې پاتې راغلي یو او موږ باید خلکو ته توضیحات ورکړو چې ولې موږ پاتې راغلو. په راتلونکي درې کلونه هغه کلونه دي چې د افغانستان اصلي بنسټ پکې جوړیږي.
ښاغلی عبدالله وویل چې نړیوالې ټولنې هم ډاډ ورکړې که چیرې د افغان حکومت د خلکو په وړاندې خپلې ژمنې عملي کړي افغانستان سره به همکارۍ ته دوام ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پکتیا جانیخیل ولسوالۍ د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راغلې ده. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه وتوانېدل چې دغلته د وسلوالو ځالۍ ته ځالې له منځه یوسي. نوموړي وویل چې دا مهال د جانیخیلو په ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات روان دي. د پکتیا جانیخیلو ولسوالۍ له تیرو لسو ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په لاس کې وه. اوس یو څو بهرني خبرونه. زموږ ژغله ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي له خپل روسي سیال سره یې تجارتي غونډې غونډه وکړه. دوی په چین کې د جی شل اقتصادي سرمشریز ترڅنګ د سوریه او اوکراین په اړه خبرې وکړې. اوباما په هنګژو کې نن خبریالانو ته وویل چې دواړو مشرانو د سوریې اړوند د دوی د لوړ پوړو ډیپلوماټانو د بحثونو په اړه هم خبرې وکړې. ده وویل چې دواړو توافق وکړ چې خپل ډیپلوماټانو ته به ووایي چې په راتلونکو ورځو کې موافقه ته د رسیدو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د جاپان دفاع وزارت د شمالي کوریا لخوا د جاپان سمندر ته د ویشتل سویو درو توغندیو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د شمالي کوریا لخوا دغه تجربه په داسې حال کې سوې چې په چین کې د جی شل سرمشریزه پای ته رسیږي. په دې سرمشریزه کې د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو ګډون کړی چې غواړي د اټومي پروګرام پر سر د نړۍ د هیوادونو لخوا شمالي کوریا منځوي کړي. د جاپان د دفاع وزیر تومومی نادا نن په ټوکیو کې خبریالانو ته د جاپان سمندر ته د شمالي کوریا د توغندیو ویشتلو په اړه داسې وویل. دا وایي دا د جاپان امنیت ته یو جدي تهدید دی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو څخه ښکاره سرغړونه ده. دا د منلو وړ نه ده او موږ د شمالي کوریا چلند سخت اندېښمن کړي یو. د جنوبی کوریا د دفاع وزارت وایي شمالي کوریا د جاپان د سمندر لور ته درې بالستیک توغندي ویشتلې دي. په کوریایي ټاپو وزمه کې حالات له هغه وروسته ترنګلي سول چې شمالي کوریا سږ کال د یوې اټومي تجربې په شمول د توغندیو یو شمېر ازمایښتونه وکړل. په همدې حال کې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په کوریایي ټاپو وزمه کې حالات پیچلی دي او ټول شکل لوري باید امنیت ساتلو لپاره هڅې وکړي. په سوریه کې په یو شمېر چاودنو کې لږ تر لږه 44 کسان وژل سوي دي. دا حملې د حکومت تر کنټرول لاندې تر توس دمشق او حمص ښارونو کې نن وسوې. د سوریه دولتي خبري اجانس نن ویلي چې په لومړیو غبرګو حملو کې 15 کسان وژل سول. د سوریه دولتي تلویزیون ویلي چې لومړۍ چاودنه د موټر بم په وسیله او دوهمه د ځانمرګ برید کوونکي په وسیله وسوه. دوهمه حمله د لومړۍ حملې قربانیانو د ژغورونکو پر ټیم وسوه. په حمص کې په یوه بله موټر بم چاودنه کې 3 کسان وژل سول. د سوریه د بشری حقوقو ادارې چې په برتانیا کې میشته د وایي په هومس کې د سرتیرو پر یو پوسټ په بمی چاودن کې 2 پولیس افسران وژل سول. د روسیې د توریزم ضد کمیټې ویلي دوه سخت دریځ چې د تورستي حملو په لړۍ کې لاس درلود د داغستان په شمالي قفقاز سیمه کې وژل سوي دي. د دې کمیټې په وینا یو امنیتي چارواکی هم د ځانګړو ځواکونو په دغو عملیاتو کې وژل سوی دی. عملیات په داغستان کې نن وسول. د خبرونو پای.
خبرونه مل ازادي راديو واوريدل. تفصيل زموږ پر وي پانه هم لوستلای سي پته مو د ازادي راديو .com. د دې خبرونه مهم موضوعات دادي. په کابل کې د نن مازدیګر چاودنې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دفاع وزارت مرستیال ویان د چاودنې د څرنګوالي په اړه وایي
کله چې دا اوله چاودنه رامنځته شو د ملکی او عسکري خلکو د کومک په خاطر هلته راټول شوی وو چې زخمیان راټولې کې بیا بل انتحاري عمل ور په دې خلکو باندې اجرا شو.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله تاییدوي چې حکومت د تیرو دوو کلونو ژمنو په ترسره کولو کې پاتې راغلی دی. د افغانستان دفاع وزارت وای په ټول هیواد کې 14 ولسوالۍ له لویو امنیتي تهدیدونو سره مخامخ دي.
14 ولسوالۍ ګانې تر تهدید لاندې ده، اما موږ هلته وکولای شو چې د دشمن ټول هغه کورورو سیرامنستکی رفیع کو.
نور راپورونه هم لرو او ردو تیرا سره پاتې سي. د مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. زموږ غلا ازادي رادیو اوري دوستانو لکه چې وړاندې په خبرونو کې مهم اوریدل. په کابل کې د دفاع وزارت تیرمه په نننۍ بریدونو کې تر شلو ډیر کسان وژل شوي دي او تر نوي ډیر ټپیان دي. په دې پیښې کې دواړه هم پوځیان او هم ملکی وګړي شامل دي. ابراهیم صفای چې سیمې ته ورغلی وو همدا اوس را سره د ټلیفون پر کښه دی او د پیښې په اړه تازه جزئیات پر کې. صفای صاحب مهرباني وکړئ ستاسو د سترګو لیدلې حال څه دی او تازه جزئیات د پیښې د تلفاتو په اړه څه دي؟
سلام بیا هم تاسو اوریدونکو ته. د افغانستان د امیر وختیا وزارت ویان اسماعیل کاوسیا اسدی رادیو ته ویل چې په دغه پیخه کې سلیرویش کسان وژل شوی دی او درنوی نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم دغه ارقام تایید کړل او ویل چې په وژل شوی کې شپږ تنه د منسوبین هم دي چې په دې کې د دوهمې اوسی امیر او اداري موین هم شامل دي د وژل شوی په کتار کې. عیني شاهدان یو عیني شاهد په سیمه کې راته ویل چې ما په خپل سرګو باندې انتحاری حمله کوون کې ولیدې. هغه راته ویل چې لومړی یو وړه چاودنه وشوه، له هغې وروسته یو کس چې د افغانستان دفاع وزارت د منصوبینو نظامي لباس په تن و نارې وهلې چې راشئ دلته چاودنه شوې ده. او کله چې د ده په خبره امنیتي کسان راټول شول چې په هغې جمله کې د ملي امنیت کارکوونکي او د کورنیو چارو وزارت منصوبینو د دفاع وزارت بیا وروسته د عیني شاهد په خبره و یا مغه کس چاودنه وکړه چې مګن شمیر خلکو ته یالته تلفات وړول. په ورته وخت کې دغه د چاودنې مسؤل د چاودنو مسؤلیت د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په غاړه اخیستې دی او ویلي دي چې په دې چاودنو کې ګڼو کسانو ته مرشوب لا وخت ده. په دې اړه باندې د کورنیو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ویان اسماعیل کوسی خبرې اورو چې روسي ارقام څه دي.
و حادثه امروز با تعداد 91 تن از همشهریان ما زخمی شدن و 24 تن هم شهید شدن که به اصل وقت توسط کابل امبولانس و امبولانس های اردوی ملی و پلیس به شفاخانه ها انتقال شدن. خب فعلا هم زخمی ها که در شفاخانه انتقال هستن، بعضشان در حال ریفر کردن به دیگر شفاخانه هستن چون نظر به مشکلی که دارن به شفاخانه انتقال میشن. وضعیتشان بعدا ساعت بعد میتونیم برتان در راجع به وضعیتشان و اینکه چقدر ملکی و چقدر نظامی و چقدر زن چقدر طفل است برتان معلومات داده میتونیم. فعلا عاجل ما از امبولانس های خیلی گرفتیم گزارش های را پر برشن دادیم.
دا هغه سده چی غوروستی معلومات زمان پا لاس کی و دا پا روان خبروانه کی که نور معلومات هم تر لاس کرل دا وریدون که سر بیشری کرو. دا هغه سده چی لام د یو دروازه یعنی فرعی چې دومره د ریاست جمهوریت ته لاګي څخه کارنه خستل کیږي، یو دروازه په همدې ځای کې مشمول لري د وزارت دفاع، یو دروازه د دوهمی اوسی یعنی د کورنۍ چارو وزارت د دفاع وزارت د دروازې او د دوهمی اوسی د دروازو په مینس کې دغه چاودن را مېسته شې بي چې په دغه ځای کې ګڼګونم سیاته یې بیلا بیلو سینو ته د امدې څخه خلک تګ راتګ کوي، لکه د پولي چرخي سیمې ته، د میدان هوایی ته او ځینې نورو سینو ته.
بله ډېر زیاته مننه ابراهیم صافی وو چې د کابل ښار د نننې بریدونو په اړه معلومات راکول. ومرېدل چې په کابل کې د دفاع وزارت ته څیر منن مازدیګر دوی چاودنې وسوی چې 24 کسان پکښې وژل شوي او تر نوي ډېر کسان ټپیان دي. د پیښو قربانیانو کې ملکي او پوځیان دواړه شامل دي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله تاییدوي چې حکومت د تیرو دوو کلونو ژمنو په ترسره کولو کې پاتې راغلی دی. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې او ویې ویل چې د ملي وحدت حکومت راتلونکي درې کاله ډېر مسؤلیت لري څو ټولې ژمنې د یو بل په جدي همکاري بشپړې کړي. صفي الله ستانکزی په دې اړه جزئیات راکوي.
د بروکسل کانفرنس ته شاوخوا یو میاشت پاتې ده، خو لوړپوړي چارواکي دا مني چې په تیرو دوو کلونو کې د ژمنو په ترسره کولو کې پاتې راغلي دي. له دې ډلې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا غونډې ته په خبرو کې ومنله چې حکومت د ځینو لاسته راوړنو تر څنګ لږ کار کړی او ژمنې نه دي عملي کړي.
دوره تبد دوری 5 ساله است. در این میان ما در تعهدات دو سالی خود کوتاه آمدیم.
ښاغلی عبدالله وایي دا دوره تبد 15 کلنه ده. په دې منځ کې موږ د خپلو دوه کلنو ژمنو په ترسره ولو کې پاتې راغلیو او باید خلکو ته وضاحت ورکړی شو چې ولې پاتې راغلیو. خو راتلونکي درې کاله هغه کلونه دي چې د افغانستان اصلي بنسټ جوړیږي، نو زموږ مسؤلیت تر هغې ډېر زیات دی چې تر اوسه مو ترسره کړی دی. ښاغلی عبدالله د نړیوالې ټولنې له دریځه د ملاتړ په څرګندولو سره ټینګار وکړ چې نړیوال د شفافیت او حساب ورکونې له مخې مرستې کوي او د ملي وحدت حکومت هم ژمن دی چې په دې برخه کې جدي کارونه وکړي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله یو ورځ وروسته تر دې د دوو کلونو ژمنو د نه عملي کېدو خبره ومنله چې په کابل کې د بروسل نړیوال کانفرنس لپاره د نظارت او انسجام د ګډ بورډ ورسته غونډه د یک شمې پر ورځ جوړه شوه. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان بیا وایي چې ښاغلی عبدالله او نور چارواکي د دې لپاره خپل همکاري مني چې د خلکو په زړونو کې ځای ولري او د هغوی باور جلب کړي. د سیاسي چارو کارپوه او لیکوال حاجي سید داود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله خبرې یوازې د افغانستان خلک مخاطب دي، نو دې غواړي چې یو ډول په افغاني یا نانی باندې خلکو ته داسې وزر وړاندې کړي چې موږ پاتې راغلي یو او هیله لرو چې په راتلونکي کې دغه دغه کارونه یا مسؤلیتونه سرته ورسو. دویمه خبره د بروکسل مسله، ناتو او نړیواله ټولنه په افغانستان کې فزیکي حضور لري. دوی که چېرته یو سپین کاغذ هم هغوی ته وړاندې کړي هغوی دا کومکونه کوي.
ښاغلی سید داود دا انتقاد هم کوي چې نړیوالو ته په ناحقه دا لیدلوری ورکول کېږي چې په افغانستان کې د پرمختګ مشترک خوځښتونه شته، خو په اصل کې هیڅ هم ندی موجود. د سیاسي چارو بل کارپور روح الله امین هم د ښاغلي داود د خبرو په څیر ټینګار کوي چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله افغانانو ته خپله همکاري منلې او هڅه یې کړې چې د خلکو باور د واقعیت په ویلو سره جلب کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر ویان محمد هارون چخنسوري وایي چې په تیرو دوو کلونو کې د اقتصاد او سیمه ایزو اړیکو په برخه کې به د حکومت اقداماتو اغیز په تدریجي ډول د خلکو په ژوند کې څرګند شي. د دا څرګندونې له عصمت سروان سره په مرکه کې کړې دي. عصمت سروان له ده څخه د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د څرګندونو په اړه پوښتلی دي چې آیا د ده نظر سره موافق دي که څنګه؟
په ټول دنیا کې حکومتونه سمفاسي وګورو اتمن په بعض مواردو کې نیمګړتیاوي شته. بعضې کارونه په کندې مختځي، بعضې کارونه ژرتره تکنیلیزي وو. اول په عمومي ډول که وګورو بالکل دا منلی سمفاسي چې بعض مواردو کې مثلا لاسته راوړنې نوې خو هغه خپل عوامل لري چې ولې دومره لاسته راوړنې پخ شو. کې تیر کال د افغانستان د بقا کال و ملي وحدت حکومت چې کار شروع کړي او ملکی بخش کې اتموز په 300 میلیون ډالر کسر بودیجه سره مخامخ وو. خوشبختانه د دولت په تدبیر سره، په منظمو برنامو سره، په منظم سیاست سره، خارجي سیاست، داخلي سیاست د خو سره په افغانستان کې ثبات ډیر زیات لري. وکولای شو چې د ټولې هغه پیشبینیانې چې هغه وخت سوې چې افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونه نسي کولای دولت وساتي، مملکت خپله وساتي، هغه ټول غلط ثابت کړي.
په داسې امنیتي شرایطو کې خلک باید ولې خوشبینه واوسي په تیره بیا خپلې آیندې ته؟
د افغانستان موقعیت په آسیا کې لکه د آسیا زړه بیرته پر جوړېدو دی، په تبدیر عاده جوړ شوی دی. افغانستان اوس متکي نه دی پر یو بندر یا پر یو مرز باندې. افغانستان خپل لاره خلاصه کړې ده. د اقینې د بند تیریل خط راځي انشاءالله د نوومبر میاشت کې فکه کېږي چې د اروپا بازار تر 5 ورځې پورې فاصله به وي. افغانستان د مرکزی آسیا مملکتو سره ډېر نږدې اړیکې تجارتي شروع کړي چې د هغو د ترانزیتي لارو څخه استفاده کېږي. افغانستان وکولای شي چابهار بندر کار شروع شي او هغه هم فعاله د کار وباندې کېږي. د هوایي لارې څخه ترانزیتي میوجاتو دسان د افغانستان د په ډېره پیمانه هند ته ځي، دوبۍ دوه مملکتو ته ځي. څنګه د افغانستان مرکز د قلب آسیا چورته د مهارت مسله او په منطقي د منطقې په ساتنه هم ډېرې غټې اقتصادي پروژې د نن شروع کړې. مثلا د کافي پروژه یو بیلګه ده چې هغه یوازې یو د ګاز پایپ لاین نه دی، هغه څنګ ته باد کم راځي، فایبر اپټیک کم راځي چې پاکستان هم دوی دي، او په څنګ کې د کاسای وزار پروژه مو هم شروع کړه. نو افغانستان هم د آسیا چارایس و هم د برخ د ترانزیت یو محور او مرکزیت وګرځېد. د فساد مبارزې په برخه کې که وګورو مشتاسو د کمیسیون تدارکاتو جوړېدو وروسته ټول قراردادونه چې غیر قانوني او غیر معیاري وو رااله په دې کمیسیون په چوکاټ کې، چې په شروع کې اکثرا غیر قانوني قراردادونه وستول په اجماع سره غیر قانوني شوی دي، او په دې برخه کې په ملیون ها افغاني سپما شوی دي.
که په قراردادونو کې پیسې سپمول شوی دي، دا پیسې دولت ته سپمول شوی دي، لیکن عام افغانان په خپل ژوند کې اغیز نه ویني. او کومې پروژې چې تاسو یاد کړې لکه د ټاپي او نورې، هغه هم معلوم نه دي چې اوسنی امنیتي وضعیت ته په پام سره به کله عملي کیږي. خلک دغسې اقدامات غواړي چې د دوی په ژوند باندې څرګند او ملموس اغیز ولري.
بلکل سروان صاحب، دا پروژې چې ما یاد کړې ټوله او نور پروژې چې تر لاسته اندې کار پر کېږي، دا پروژې خو وخت نیسي کابند. ټوله انکشافي پروژې دي او هر یو خپل هغه معین وخت نیسي چې تکمیل شي او د خلکو په ژوند کې انشاءالله تغییر راشي. مثلا تیر هفته رئیس صاحب جمهور د سارت خواجه رواش بلکونه افتتاح کړه چې هغه د قصر بودیجه سره مخامخ و. 800 میلیون افغانۍ قصر بودیجه وه چې دولت دغه پیسې ورته برابرې کړې، تمویل کړې. دا پروژه چې د ټولو خلکو چې هلته کورونه لري، د هغو په وینا ویل چې موږ امید ښکېدلو دا به جوړ نه شي چې بېرته هغه اعتماد فضا منځته راغله او کورونه جوړ شوه. او بل دا پیسې چې په مسوي دي، مثلا د بېلګې په توګه د صدارکات د کمیسیون له لارې یو واضح تګلاره او صندوق جوړ شوی دی چې د امنیتي قواوو د شهده او وارثینو ته د دې څخه کومکونه وسي او کورونه ورته جوړ شي. 10,000 بلاک د چین دولت ته اوس کومک افغانستان ته دوی میاشتې اندکې انتخابېږي، او 1,000 بلاک هم د قطر د خواسته راځي. چې دا ټولو پروژې خپل وخت نیسي چې هغه مثبت تاثیرات د خلکو په ژوند کې راشي.
د افغانستان د ولسمشر ویان محمد هارون چخنسوري و چې وای په قراردادونو کې د شفافیت راوستلو په نتیجه کې په سلګونو میلیون افغانۍ سپمول شوی دي او په دغو پیسو نور کارونه شوی دي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت وای په ټول هیواد کې شپاړس ولسوالۍ له لوی امنیتي تهدیدونو سره مخامخ دي، خو د څلورو ولایتونو سیمه ییز چارواکي بیا یوازې په دغو ولایتونو کې نونس ولسوالۍ له لوړ امنیتي ګواښونو سره مخامخ بولي او وایي چې ځینو یې سقوط هم کړی دی. په دې اړه تفصیل د محمد حدیث پردي څخه اورو.
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت او اجرایه رئیس وایي چې افغان ځواکونو د وسلوالو پراخ تهاجمي بریدونه دفع کړي، خو د څو ولایتونو سیمه ییز چارواکي په خپلو سیمو کې د طالبانو د فعال حضور خبره کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د 316 ولسوالیو څخه یوازې پر 9 ولسوالیو دوی کنټرول نه لري او هغه ولسوالۍ چې له لوړ امنیتي تهدید سره مخامخ دي شمېر 14 ته رسیږي. د دغه وزارت د وین مرستیال محمد راتمنش
شپارس زایه، یعنی شپارس ولسوالیگان تر ده تهدید لانده ده، اما مونگ حال تا وکوالای سوالسی ده دشمن طول حقا کرورو سرامنستکی رفیه کو او ده دشمن زال دمنزیوسو.
خب پوارت وقتی ده کندوز، بغلان، ننگرهار و پکتیا ولایتونو ده ولایتی شورای و شمیرغور و زینو سیمایزو چارواکو بیال آزادی رادیو سرب خبرو که ویلی چه پا ده ولایتونو که امنیتی وخونه تر حقی زیاد دی چه دفاع وزارتی وی. ده کندوز ده ولایتی شورا وکیل امرودین ولی وایي چې د کندوز له 9 ولسوالیو څخه 3 ولسوالۍ عملاً د طالبانو په ولکه کې دي او دا نورې هم له جدي ګواښ سره مخامخ دي. که څه هم د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې حکومت په ټول توان له امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي، خو پخوانی لوی درسیس شیر محمد کریمی بیا د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ او د اکمالاتو په برخه کې له ځینو ستونزو یادونه کوي. ښاغلي کریمی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا پوښتنه چې ولې په تېرو دریو میاشتو کې وسلوالو یو شمېر ولسوالیو ته جدي امنیتي ګواښونه متوجه کړي داسې ځواب کړه.
زما نقطه نظر نه درې اساسي ټکي هغه دا ده چې رهبری ډیره مهمه ده. زه په اکثر وایم چې د رهبری کمزورتیا وینم. دویم متاسفانه چې هغه چې لازمه ده هماهنګي نشته. عدم هماهنګي هم باعث دي کېږي چې په چارو کې یو څه مشکلات ایجاد شي. درېم ټکی په موقع سره اکمالات نه کیږي.
د کورنیو چارو وزارت که څه هم تر یو بریده ستونزه مني، خو وایي د همغږۍ او اکمالاتو ستونزه یې تر ډیره حل کړې ده، نو ځکه عملیات بریالي دي. دغه وزارت وین صدیق صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د وسلوالو له تحرکاتو هیڅوک انکار نشي کولای، خو په ټوله کې وضعیت د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دی.
د افغانستان دفاع وزارت څرګندونې مو واورېدلې. اخوا تیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتو د قانون د تعدیلي طرحې پر محتوا د ولسمشرۍ ماڼۍ او اجرایه ریاست ترمنځ د تفاهم نشتون د دې طرحې د توشیح مخه نیولې ده. د دې بنسټ مشر نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په غیر مستقیم ډول هڅه کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو موضوع له نتیجې مخکې له ستونزو سره مخامخ کړي. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
د ملي شورا د اوړي رخصتۍ پای ته ورسېده، خو تر اوسه د انتخاباتو د قانون د تعدیلي طرحې د توشیح کېدو څه خبر نشته. ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د یادې طرحې په اړه د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ نه تفاهم د دې لامل شوی چې ورځ تر بلې دا طرحه بې برخلیکه پاتې شي. د دې بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا وضعیت ښیي چې حکومت اصلا د انتخاباتي نظام د اصلاح بشپړه اراده نه لري.
معلومی که چه ارک او اجرایه ریاست تر اوسه هم د چمتو شوی طرح پر سری و تفاهم ته نه دی سر رسیدلی. دا د دې لامل شوی چې فرمان توشی نشي. بدبختانه چې د دې کار لپاره اراده نشته. غیر مستقیم داسې هڅې کیږي چې انتخاباتي بحثونه داسې مطرح شي تر څو نتیجې ته له رسیدو مخکې پروسه له ستونزو سره مخ شي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي شورا لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو د تقنیني فرمان له بیا بیا رد وروسته دا غی د برخلیک پاړه د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسون نظر وغوښ. د کمیسون د اساسي قانون د نه هویایي ماده پر بنسټ وویل چې جمهور رئیس کولای شي د ملي شورا د رخصتۍ په وخت کې د انتخاباتو پاړه هر ډول تقنینی فرمان صادر کړي. سره له دې چې د انتخاباتو د قانون اصلاح شوی طرح بشپړ او د کابینې لخوا تصویب شوی، خو تر اوسه د جمهور رئیس لخوا توشیح شوی نه ده. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د دې پوښتنې په ځواب کې چې دا طرحه به کله توشیح شي ازادي راډیو ته وویل
مسوده کار
شوی. د انتخاباتو قانون د کابینې په غونډه کې تایید شوی او ژر به توشی شي.
خو د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د ملي شورا غړو د رخصتۍ وخت پوره شوی او له دې وروسته د انتخاباتو قانون د تعدیلي طرحې توشی کېدل د اساسي قانون سره په ټکر کې دی. د دې کارپوهانو له ډلې څخه کبیر رانچبر ازادي راډیو ته وویل
په بیړنیو او اضطراری حالاتو کې چې بله هیڅ لاره نه وي حق لري چې قانوني فرمان صادر کړي. خو د انتخاباتو قانون کنن هم توشیح کیږي د اساسي قانون سره په مخالفت کې دی.
له دې سره فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي چې د ملي یووالي حکومت د انتخاباتي نظام اصلاحاتو په برخه کې وخت ضایع کړی دی. د دې بنسټ مسؤلین وایي چې د انتخاباتو په برخه کې اصلاحات جدي ارادې ته اړتیا لري په کومه کې چې حکومت پاتې راغلی دی.
آزادی خبری مجله اوری
زمر ژغلا آزادی رادیو اوری آزادی رادیو هر روز د سهار لوود ما شام تر وجو پوری خبرونه لري. ورزو ننګرهار ولایت په ننګرهار کې د تودو سیمو تعلیمي کال نن پیل شو. دغه ولایت چارواکي وایي لا هم په ځینو ولسوالیو کې 22 شونځي تړلي او شاوخوا 8000 زده کوونکي له زده کړو بې برخې دي. شاه محمود شینواری نور تفصیل راکوي.
د ننګرهار د معرف ریاست چارواکي وایي د دې ولایت په هسک کې مینې کوټ اچین او پچیراګام ولسوالیو کې لا هم یو شمېر ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلې دي. د معرف ریاست مرستیال استاد اولګل ابو زاهد د تودو سیمو تعلیمي کال په پرانیستغونډه کې وویل د ننګرهار په لورو پرتو سیمو کې شاوخوا 6 ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي وو چې د قومي مشرانو او ولایتي ادارې په همکارۍ د تړل شوو ښوونځیو شمېر 2 بابو ته راښکته شو.
په دغه بندو مکاتبو کې چون سرحدي مکاتب دي د هغوی 8000 شاګردان په زده کړه باندې بوخت شي. تقریبا 1200 خوې انجینری په دې ټولو دویش با مکاتبو کې اته بابا په هاس کمینه ولسوالۍ کې دي، اته بابا په د کوټ ولسوالۍ کې دي، او څلور بابا په چین ولسوالۍ کې دي، او څلور بابا د پچراګام ولسوالۍ کې.
نو موري ویل سکل بدوی هڅه وکړي چې پاتې تړل شوی خونځي هم د زکونکو پر مخ خلاص کړي. په دې غونډه کې د خزو چارو رئیس انیسی عمرانی ویل په هیواد کې د موجوده ناخوالو ستر لامل د سواد زده کړو د کچې ټیټواله دی. نو موري په ټولو هیوادوالو غږ وکړ چې خپل اولادونه دې په خونځیو کې داخل کړي او د زده کړو په برخه کې هغه حق چې زامنو ته ورکول کیږي انجونو ته دې هم ورکړل شي.
په ټولو پلرونو او میندو مې دا غږ دی چې څنګه د دې تعلیم ته توجه کوي، همداسې خاصه توجه د خپل لور تعلیم ته وکړي، او په ټولو مې غږ چې په کورونه کې تر دې دمه د سواد د کچې ټیټوالی یا هېڅ د سواد نشتون په خاطر په کورونه کې دی زر تر زره خپل اولادونه که دغه سنې برابر وي د مکتب ته نو دی ولېږي په مکتب ته مدرسو ته، او هغه خویندې چې په کورو کې دي د سواد زده کړه دي زمینه ورته برابره کړي.
د معرف ریاست د معلوماتو له مخې په پام کې لري چې سږ کال 3,50,000 نوي شاګردان په ښوونځیو کې شامل کړي چې له دې سره به په ټول ننګرهار کې د زده کوونکو شمېر تر 9,00,000 ورسیږي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او یو وروستی نړیوال مطلب لرو، هغه دا چې د جی شل سرمشریزي پر اقتصادي مسالو د خبرو اترو تر څنګ د نړیوالو کړکیچونو سیمو په باب د خبرو لپاره هم یو مناسبه زمینه برابره کړې څو د هیوادونو مشران او ډیپلوماتان سره وګوري او په نړیوالو مسایلو له نږدې خبرې وکړي. د دې غونډې په څنډه کې یو له مهمو موضوعګانو څخه د سوریې د جګړې موضوع و. په دې اړه د راپور مهم ټکي له سهیله حسرت نظمي تخاورو.
په دې لیدنه کتنو کې د امریکې د متحدو ایالاتونو او روسیې ډیپلوماتان په سوریه کې د یو اوربند په اړه د خبرو لپاره یو ځل بیا سره کېناستل، خو کومې پریکړې ته ونه رسېدل. د روسیې او امریکې د متحدو ایالاتونو ترمنځ له څو اونیو راهیسې په دې اړه چې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش او نورو سخت دریځو په وړاندې جګړه کې د دواړو هیوادونو پوځي همکاري څه ډول غښتلې کېدای شي، یوې پریکړې ته د رسېدو لپاره خبرې روانې وي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړي چارواکي د یکشنبه په ورځ وویل چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ترمنځ خبرې چې د چین په هانګژو کې د اقتصادي غونډې ترخوا وشوې له کومې پریکړې پرته پای ته ورسېدې. د جیشل اقتصادي نړیوال غونډې د دې زمینه هم برابره کړه چې د امریکې ولسمشر باراک اوباما او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم په چین کې د غونډې ترڅنګ سره وویني. که څه هم د دوی د لیدنې په ترڅ کې د خبرو جزئیات تر اوسه نه دي رابرسېره شوي، خو د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف خبریالانو ته وویل چې پوتین او اوباما د سوریې او اوکراین په اړه سره خبرې کړې دي. په سوریه کې اوسنیو حالاتو د آلمان صدر اعظم انګیلا مرکل هم د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرو ته وهڅوله. د آلمان د حکومت ویان شتیفن زایبرت خبریالانو ته دا خبره په ډاګه کړه چې دواړه مشرانو د سوریې د ناخوالو په باب خبرې وکړې او دغه راز یې په الیپو کې د بشري ناوړه وضعیت په باب اندېښنه څرګنده کړه. دغه راز د جیشل د سرمشریزه په څنډه کې د چین ولسمشر هی جینګینګ او د آلمان لومړی وزیر انګیلا مرکل هم سره ولیدل او د نورو خبرو تر څنګ د سوریې د حالاتو په باب خبرې وکړې.
د ازادي راډیو پښتو مازیګرنی خبری مجله هم دومره وه. د دری مجله وړاندې کولو لپاره ستار فروغ را سره په استودیو کې دی. فروغ صاحب شرفلی
تشکر. فریبا جان شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام و شام بخیر. 6:30 شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. در این برنامه من ستار فروغ را در بخش تکنیک طاهر روشان همکاری میکند. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در یک انفجار و یک حمله انتحاری پس از چاشت امروز در کابل 24 تن کشته و ده ها تن زخمی شدند. نخست خبرهای مهم افغانستان و جهان با مصطفی صدیقی.
سرخط خبرها. در دو حمله انتحاری در کابل حداقل 24 تن کشته شدند. رئیس جمهور ترکیه خواهان ایجاد ساحه امن در سوریه شده است و وزیر دفاع ژاپن پرتاب راکت از سوی کره شمالی را نکوهش کرده است. با این خبر آغاز میکنیم که در دو حمله انتحاری در نزدیک وزارت دفاع افغانستان بیش از 20 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. اسماعیل کاووسی مسئول مطبوعاتی وزارت صحت عامه افغانستان در مورد ارقام تلفات معلومات داده گفت
و حادثه امروز با تعداد 91 تن از همشهریان ما زخمی شدند و 24 تن هم شهید شدند که با عصر وقت توسط کابل امبولانس و امبولانس های اردوی ملی و پلیس به شفاخانه ها انتقال شدند.
محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت دفاع افغانستان و رادیو آزادی گفت که این رویداد ساعت 3:30 بعد از ظهر امروز در پل یک پیسگی مقابل وزارت دفاع افغانستان صورت گرفت. مسئولیت حمله را طالبان به عهده گرفتند بیشتر تا لحظات دیگر. وزارت دفاع افغانستان تایید میکند که ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیا اکنون تحت کنترل نیروهای امنیتی است. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی در این مورد معلومات داد.
ما ولسوالی جانیخیل را همین اکنون از وجود دشمن در شرف نقطه آخریش هستیم که تصفیه بکنین و پاک بسازیم. یعنی ولسوالی جانیخیل فعلا از وجود دشمن پاک شده.
ولسوالی جانیخیل پکتیا از ده روز بدین سو در تصرف مخالفان مسلح قرار داشت. از سوی دیگر مقام های افغان می گویند در ادامه عملیات گسترده علیه شورشیان مرکز ولسوالی قلعه زال قندوز از وجود طالبان پاکسازی شده است. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید حکومت این کشور در تعهدات دو ساله خود کوتاه آمده است. عبدالله عبدالله این سخنان را امروز در نشست شورای وزیران بیان کرده گفت که 3 سال آینده سالهایی است که تعهدات اصلی حکومت شکل خواهد گرفت.
وی دوره طبعا دوره 5 سال است. در این میان ما در تعهدات 2 سالی خود کوتاه آمدیم و به مردم باید توضیح داده بتانیم که چرا ما کوتاهی ها را داشتیم. اما 3 سال آینده 3 سال است که افغانستان تعهدات اصلی شکل میگیره.
آقای عبدالله گفت جامعه جهانی نیز اطمینان داده است که اگر حکومت افغانستان به تعهداتش در قبال مردم عمل کند آماده همکاری با دولت افغانستان خواهند بود بیشتر تا لحظات دیگر. رادیو آزادی. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین در چین دیده است. این دیدار در حاشیه نشست G20 صورت گرفته و دو رئیس جمهور در مورد سوریه و اوکراین و نیز امنیت سایبری صحبت کردند. رئیس جمهور اوباما در شهر هانگژو چین امروز به خبرنگاران گفت که دو رهبر در مورد مذاکرات روان میان دیپلمات‌های ارشدشان در مورد سوریه صحبت کردند. اوباما گفته است که این دیدار سازنده بود، نه قطعی. اوباما هشدار داده است که وضعیت روان در سوریه که در آن دمشق متحد مسکو نیروهای مخالف اسد را بمباران می‌کند و گروه‌های تندرو فرصت استخدام افراد جدید را می‌دهد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از رهبران جهان که در نشست G20 در چین اشتراک کردند خواسته که منطقه امن را در سوریه ایجاد کنند، منطقه که آری از جنگ باشد و همچنان به جلوگیری از سرازیری مهاجران از این کشور کمک کند. اردوغان که در هانگژو امروز صحبت میکرد گفت که او در گفتگوها با رؤسای جمهور آمریکا و روسیه مشخصا خواهان ایجاد ساحه منع پرواز شده است. بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه دیروز گفت که نیروهای ترکیه و شورشیان سوریه جنگجویان تندرو گروه دولت اسلامی را از سرحد مشترک سوریه و ترکیه برون راندند. وزارت دفاع ژاپن شلیک راکت‌های بالستیک از سوی کره شمالی به سوی بحیره ژاپن را غیر قابل قبول خوانده است. تومومی اینادا وزیر دفاع ژاپن در واکنش به این اقدام در صحبت با خبرنگاران امروز در توکیو با ابراز نگرانی گفت:
این یک تهدید جدی برای امنیت ژاپن و نقض آشکار تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد است. پیش از این وزارت دفاع کره جنوبی گفت که کره شمالی سه راکت بالستیک به سوی بحیره ژاپن شلیک کرده است. در این حال سخنگوی وزارت خارجه چین از طرف‌ها خواسته است که از خیشتنداری کار گیرند و برای برقراری صلح و ثبات این شبه جزیره تلاش‌های مشترک را انجام دهند. و حداقل 4 انفجار در بخش‌های تحت کنترل حکومت سوریه در شهرهای ترتوس و حمص و در امتداد جاده برون از دمشق رخ داده است. در این انفجارها حداقل 44 تن کشته شده‌اند. سنا خبرگزاری دولتی سوریه امروز گزارش داد که 2 انفجار همزمان در منطقه پل ارزونا در ورودی شهر ساحلی ترتوس رخ داد. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حال از رادیو آزادی.
در ادامه برنامه از رادیو آزادی از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. وزارت صحت عامه افغانستان ارقام قربانیان و زخمیان یک انفجار یک حمله انتحاری امروز در کابل را این گونه اعلان کرد:
تعداد 91 تن از همشهریان ما زخمی شدند و 24 تن هم شهید شدند.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان تایید میکند که حکومت در عملی کردن تعهداتش در 2 سال اخیر کوتاهی کرده است.
دوره تبعید دوره 5 سال است. در این میان ما در تعهدات 2 سالی خود کوتاه آمدیم.
والی سرپل یک قماندان محلی اردوی ملی را به همکاری با طالبان مسلح متهم میکند.
ارتباط از طرفش بالای کویته تامین کرده و رفقای خود را هم فریب داده، با فریبکاری و یه عمل جنایتکانه را انجام داده.
در مورد ملاقات رؤسای جمهور آمریکا و روسیه هم برایتان میگیم، با ما باشید. سلام مجدد بر شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، در یک انفجار و یک حمله انتحاری در نزدیک وزارت دفاع افغانستان در کابل بیش از 20 تن کشته و ده تن نه دیگر زخمی شدند. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع امروز به رادیو آزادی گفت که این رویداد ساعت 3:30 بعد از ظهر در پل یک پیستگی در مقابل وزارت دفاع صورت گرفته است و حمله زمان صورت میگیرد که مامورین وزارت دفاع رخصت شده و روانه خانه هایشان بودند. مسئولیت این رویداد را طالبان مسلح به عهده گرفتند. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در این مورد به طور مستقیم از کابل گزارش می‌دهد.
یک انفجار و یک حمله انتحاری پی در پی پس از چاشت روز دوشنبه شهر کابل را تکان داد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید این دو انفجار حوالی ساعت 3:30 بعد از ظهر در نزدیکی وزارت دفاع کشور در منطقه مرادخانی هنگام رخ داد که کارمندان این وزارت به سوی خانه هایشان میرفتند. آقای صدیقی گفت انفجار اول بم ریموت کنترل بود و انفجار دوم پس از آن صورت گرفت که مردم و نیروهای امنیتی در محل حادثه جمع شد. بودند.
در نخست یک انفجار صورت گرفته و چگونگی وقوع انفجار تیم‌های ما تلاش دارند که بررسی بکنند، اما بعدا وقت مردم تجمع میکنند و نیروهای امنیتی هم میان بسا که مردم کمک بکنند. با تاسف حمله‌کننده دوم که یک فرد انتحاری است دست به انفجار میزند و در نتیجه با تاسف شمار زیادی از هموطنان ما و منصوبین نیروهای پلیس که در ساحه بودند تا مردم کمک بکنند به اونا آسیب رسیده.
آقای صدیقی بر رسانه ها گفته است که در این حمله 7 نظامی به شمول جنرال رازق، معاون لوای حمایه اردوی ملی و سید زمان عامر حوزه دوم پلیس کشته شدند. وزارت صحت‌عامه افغانستان رقم تلفات برخواسته از این رویداد را 24 تن و شمار زخمیان را 91 تن خوانده است. اسماعیل کاوسی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
و حادثه امروز با تعداد 91 تن از همشهریان ما زخمی شدن و 24 تن هم شهید شدن. تا ساعت بعد میتونیم براتون در راجع به وضعیتشان و این که چقدر ملکی و چقدر نظامی و چقدر زن چقدر طفل است براتون معلومات داده میتونیم.
اما این که چگونه تروریستان خود را به نزدیکی وزارت دفاع افغانستان و در چند صد متری ارگ ریاست جمهوری رساندند، محمد راتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در این مورد میگوید
ای اعمالی که فعلا در افغانستان توسط دهشت افغان انجام میشه به خاطر عصبیت از اثر ناکامیشان در فعالیت هایی که خودشان به خاطر تخریب مملکتشان انجام میدن به چنین فعالیت های در شهرهای افغانستان متوسل میشن.
شاهدان عینی گفتند که حمله کننده انتحاری لباس نظامی به تن داشته است. از سوی هم ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند مسئولیت این حملات را به دوش گرفته است. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
جنازه ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
در اونها باید بارون زیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. رئیس اجرایی افغانستان میگوید که حکومت در عملی کردن تعهداتش در 2 سال گذشته کامیاب نبوده است. عبدالله عبدالله امروز در آغاز اجلاس شورای وزیران در کابل گفت که حکومت در 3 سال آینده مسئولیت دارد تا تمام تعهداتش را عملی سازد. نورالله شایان از کابل جزئیات می‌دهد.
قرار است تا یک ماه دیگر کنفرانس بروکسل برای بررسی پیشرفت‌های حکومت و ادامه کمک‌ها به این کشور برگزار شود، اما مقامات بلند رتبه حکومت می‌گویند که در عملی کردن تعهداتشان در 2 سال گذشته کامیاب نبودند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی روز دوشنبه در نشست شورای وزیران گفت که حکومت در کنار دستاوردهای موجود به گونه کامل جهت تحقق تعهداتشان عمل نکردند.
دوره تبعید دوره 5 سال است. در این میان ما در تعهدات 2 سالی خود کوتاه آمدیم و به مردم باید توضیح داده بتانیم که چرا ما کوتاهی ها را داشتیم. اما 3 سال آینده 3 سال است که افغانستان تهداب اصلی شکل میگیره.
آقای عبدالله تأکید میکند که جامعه جهانی بر اساس شفافیت و حسابدهی کمک میکند و حکومت متعهد است تا کارهای جدی در تمام عرصه ها صورت گیرد. این در حال است که روز یکشنبه آخرین نشست برد مشترک نظارت و انسجام برای نشست بروکسل در کابل برگزار شد. در این حال شمار از اگان سیاسی میگویند که سران حکومت به خاطر ناکامیشان را میپذیرند تا در قلب مردم جا پیدا کنند.
حاجی سید داوود یکی از این آگاهان سیاسی برای رادیو آزادی گفت
دکتر صاحب عبدالله خبری
وای میگوید سخنان دکتر صاحب عبدالله تنها برای مردم است. وای میخواد به مردم گوشزد کند که ناکام شدند، اما امید دارند در سالهای آینده پیروز شوند. خبر دوم این است که کنفرانس بروکسل پیش روست. افغانستان اگر کاغذ سفید را نیز به جهان پیشکش کند، آنان به کمکشان ادامه میدهند.
آقای دا کمکونه کی؟
آقای سید داوود همچنان میگوید یک دیدگاه نادرست به جهان داده می شود که گویا در کشور پیشرفت‌های صورت گرفته، اما در اصل هیچ دستاوردی وجود ندارد. روح الله امین یک تن از آگاهان دیگر نیز تاکید دارد که آقای عبدالله می خواهد با بیان واقعیت‌ها باور مردم را جلب کند.
شنیدید که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان تایید میکند که حکومت در عملی کردن تعهداتش در دو سال اخیر کوتاهی کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
6:44 دقیقه شام به وقت کابل شد. از همراهیتان سپاس گذاریم. وزارت دفاع افغانستان میگوید که 16 ولسوالی این کشور با تهدید امنیتی مواجهند، اما مقام‌های محلی 4 ولایت افغانستان میگویند که 19 ولسوالی با تهدید جدی امنیتی روبرواند. بیشتر در این گزارش از تمیم اخگر بشنوید.
با آنکه وزارت دفاع و رئیس اجرایی افغانستان میگویند که نیروهای امنیتی افغان حملات تهاجمی مخالفان مسلح را دفع کردند، اما شماری از مقامات محلی از حضور فعال طالبان مسلح در مناطقشان ابراز نگرانی میکنند. وزارت دفاع افغانستان میگوید از 360 ولسوالی آنها تنها در 9 ولسوالی کنترل ندارند و به گفته آنان ولسوالی هایی که با تهدید جدی روبرو اند شمار آن به 16 ولسوالی میرسد. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
اشپار است زایه، یعنی اشپار است
وی میگوید 16 ولسوالی زیر تهدید قرار دارد، اما در آنجاها ما توانستیم تا جلوی فعالیت های دشمن را گرفته و لانه هایشان را از بین ببریم. اما در این حال شماری از اعضای شوراهای ولایتی و مقام های محلی ولایت های کندوز، بغلان، ننگرهار و پکتیا به رادیو آزادی گفتند که تهدیدات امنیتی در این ولایت ها بیشتر از آن است که وزارت دفاع میگوید. امرالدین ولی وکیل شورای ولایتی کندوز میگوید که از جمله 9 ولسوالی این ولایت، 3 آن در تصرف طالبان مسلح است و 2 دیگر آن با تهدید شدید امنیتی روبرو است. با آنکه رئیس اجرایی حکومت میگوید که آنان از همه نیروهای امنیتی افغان حمایت میکنند، اما شیر محمد کریمی لیدرستیز پیشین وزارت دفاع از موجودیت مشکلات در رهبری و اکمالات نیروهای افغان حرف میزند. آقای کریمی در پاسخ به پرسشی که چرا مخالفان مسلح برخی از ولسوالی ها را با تهدید جدی امنیتی مواجه ساخته است چنین گفت:
از من نقطه نظر من دری اساسی تکی اگه داده چه
وی میگوید به نظر من 3 نقطه اساسی است. اول رهبری نیروها که بسیار مهم است. در اکثر موارد من ضعف آنان را میبینم. دوم بدبختانه که هماهنگی وجود ندارد و این سبب کندی کارها میشود. و سوم نیروهای امنیتی به موقع اکمال نمیشوند. وزارت داخله افغانستان با آن که تا حد این مشکلات را میپذیرد، اما میگوید که مسائل هماهنگی و اکمالات را تا حد حل کردند و به همین دلیل عملیات ها موفق است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که از تحرکات مخالفان مسلح هیچ فرد انکار کردن نمیتواند، اما در کل وضعیت تحت کنترل نیروهای امنیتی افغان است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. در همین حال والی سرپل یک قماندان محلی اردوی ملی در این ولایت را به همکاری با شورشیان طالبان متهم کرده است. محمد ظاهر وحدت میگوید که شاولی زمینه پیوستن 9 سرباز به طالبان را فراهم ساخته است، اما وزارت دفاع افغانستان در این مورد تبصره نکرده است. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از ولایت سرپل گزارش میدهد.
محمد ظاهر وحدت والی سریپل میگوید این سربازان برای فعلا در منطقه صفک ولسوالی کوهستانات سریپل منتقل شده اند. با گفته مقامات محلی سریپل، شاولی قماندان توله کندک اردوی ملی به سر ولسوالی نام نهاد دشت قلعه ولایت تخار بوده که به اثر سعی و تلاش پدرش از طریق شورای کویتی پاکستان با گروه طالبان پیوسته است. والی سریپل گفت این قماندان اردوی ملی یک ارادت تانک و یک مقدار سلاح و تجهیزات را نیز با خود برده است.
اینا یک آمپر با خود برده، یک دستگر با خود برده و نوبل سلام.
والی سریپول به ادامه گفت قماندان شاولی 10 تن افراد تحت امر خود را با فریب به طالبان تسلیم داده است.
کسی به نام شاولی که ظاهراً قمندان یک بلوک بوده در کندک ولایت سریپول، کندک اردو مستقر در ولایت سریپول. ای آدم پدرش ولسوال نامنهاد طالبا ظاهراً در دشت قلعه تخار بوده و از امون طریق ارتباط از طریق شورای کویته تامین کرده و رفقای خود هم فریب داده با فریبکاری و یه عمل جنایتکانه را انجام داده. و در روز گذشته شما در جریان باشین، با معذرت که طالبا برای خوش آمدیدگویی بر زنا در کتکلا محفیلی را گرفته بودن، ولی بعد از اینکه محفیل ختم میشه فقط شاولی نام خودش با یک نفر از افراد محرم خودش باقی میمونه و 9 نفر دیگر طالبا به شکل اسیر دستگیر میکنه و اینا را به سوفاگ انتقال میده.
ولایت سریپول که در این اواخر به یکی از ولایت‌های ناامن شمال کشور مبدل گردیده است، با گفته مسئولان تمام اطراف 5 ولسوالی این ولایت در کنترل طالبان بوده و صرف مراکز این ولسوالی‌ها به دست دولت قرار دارد. از سوی هم ولسوالی کوهستانات که حدود 1 سال به این طرف در کنترل طالبان است، این گروه روز تا روز در ولایت سریپول قوی‌تر شده و از سوی هم مجهز می‌شوند. در تازه ترین موارد شام روز گذشته این گروه 3 تن از افراد ملکی را به اتهام وابسته بودن به نیروهای پلیس محلی منطقه کشته اند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. مجله خبری ما را دنبال میکنید. 6:50 شام به وقت کابل شد. نشست به هدف دریافت راه‌های رسیدن به صلح سوی مؤسسه غیر دولتی موسوم به پگواش در کابل برگزار شد. شماری از اشتراک کننده های این نشست در صحبت با رادیو آزادی گفتند بحث ها بیشتر روی چگونگی رسیدن به صلح، برقراری آتش بس و حقوق شهروندان متمرکز بود. سحر لیوال از کابل جزئیات می‌دهد.
برخی از اشتراک کننده های نشست مؤسسه غیر رسمی موسوم به پگواش که در کابل برگزار شده می گویند برگزاری همچون نشست ها می تواند به تشخیص موضوعات مورد نزاع و موقف های طرف های درگیر جنگ کمک کند. انوارالحق هدی رئیس جبهه نوین ملی افغانستان و یکی از اشتراک کننده های این نشست روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت بحث های غیر مستقیم می تواند موقف ها میان حکومت و گروه طالبان مسلح را با هم نزدیکتر ساخته و پروسه تامین صلح را کوتاه‌تر بسازد.
که با طالب و حکومت مستقیما با هم صحبت هم کنند، لااقل یک مقدار از کار خانگی پیش از پیش شده می باشد، آسان‌تر میشه که پروسه صلح کوتاه‌تر و موثرتر باشه در نتیجه این بحث‌های غیر مستقیمی که فعلا امروز صورت می‌گیرد.
آقای هدی گفت بحث‌ها در نشست پگواش بیشتر روی چگونگی رسیدن به صلح، تامین آتش بس و حقوق شهروندان متمرکز بوده است. به اساس معلومات برخی اشتراک کننده ها، 150 تن از چهره‌های سیاسی اعضای شورای ملی و مقام‌های پیشین طالبان در این نشست یک روزه اشتراک کردند. پگواش یک مؤسسه غیر دولتی کانادایی است که برای تامین صلح در شماری از کشورها کار می‌کند. 7 ماه پیش از این مؤسسه پگواش یک نشست غیر رسمی را میان برخی شخصیت‌های سیاسی افغان و نماینده‌های طالبان در قطر فراهم کرده بود، اما در آن زمان طالبان مسلح به رسمیت شناختن دفترشان در قطر، دور ساختن نام‌های رهبرانشان از لیست تحریم‌های ملل متحد، خروج همه نیروهای خارجی از افغانستان و برخی خواسته‌های دیگر را از پیش شرط‌ها برای آغاز گفتگوهای رسمی با حکومت این کشور مطرح کردند. این در حالی است که همزمان با آن 5 نشست 4 جانبه با اشتراک نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در خصوص صلح با طالبان مسلح در کابل و اسلام آباد برگزار گردید، اما این نشست ها که اولین نشست آن 8 ماه قبل آغاز شده بود نتیجه ملموس در پی نداشتند. در این میان برخی از آگاهان مسائل سیاسی میگویند نیاز است تا به جای راه اندازی این گونه نشست ها برای تامین صلح، جامعه جهانی روی کشورهای تمویل کننده گروه طالبان مسلح فشار وارد کند. فیض الله جلال یکی از این آگاهان:
تا زمانی که با کشورهایی که را تمویل میکنند تفاهم صورت نگیره، امکان نداره که صلح صورت بگیره. هستند که طالبا از خود اراده ندارند. باید جامعه جهانی با کشورهای تمویل کننده که طالبا را تمویل میکنند فشار وارد کنند تا او کشورها فشار وارد کنند و سر طالبا که طالبا را سر میز مذاکره باز بگردند.
حکومت افغانستان از سالها برای تامین صلح در این کشور تلاش دارد و از جامعه بین المللی خواسته است که بر پاکستان فشار وارد کند تا در زمینه آوردن صلح با این کشور همکاری کند.
شماری از نمایندگان کوچی ها امروز در کابل در یک نشست مشکلات کوچی ها را در افغانستان بیان کردند و از حکومت خواستند که در زمینه رسیدگی به آن اقدام کند. آرزو غیاسی گزارش می دهد.
کوچی های افغانستان می گویند برالای نداشتن حق سرپناه، از حق صحت، آموزش، اشتراک در امورات عمومی، موجودیت پلیسی مشخص و برخی حقوق دیگر نیز در این کشور بی‌بهره اند. نماینده های آنان که از حدود 30 ولایت کشور روز دوشنبه در نشستی به هدف بررسی مشکلاتشان در کابل گرده هم آمده بودند گفتند که پس از این کوچی ها به توجه جدی حکومت نیاز دارد. دلاور فیضان رئیس ریاست مستقل تنظیم امور کوچی ها با نمایندگی از کوچی ها گفت به دلیل عدم همسویی در داخل حکومت مسائل مربوط کوچی ها به حال خود باقی مانده است.
80% مالداری با کوچی ها است و اما ریاست آن نزد وزارت زراعت می باشد. امور صحت کوچی ها با وزارت صحت است. با این همه امور تعلیم و تربیه ما با وزارت معارف است. بودجه انکشافی ما $100,000 بود، اما برای من می گوید که به خاطر خودت $200,000 می کنیم. نفوس افغانستان 30 میلیون است و ششم حصه نفوس افغانستان را ما تشکیل می دهیم. نظر به درصدی نفوس، $1 میلیارد حق کوچی ها می شود.
آقای فیضان می گوید کوچی ها از حکومت می خواهند تا برای اسکان دائمیشان برنامه های همه جانبه راه اندازی شده، شرایط برای سهم کوچی ها در ادارات عامه مد نظر گرفته شود، از حق دسترسی به تعلیم و تربیه برخوردار گردند و خدمات صحی برای خودشان و مواشیشان فراهم گردد. قابل یادآوری است که کوچی ها در جریان رفت و آمد به ساحات حلبزار با مخالفت مردم محل و افراد زوردار روبرو می شوند که این امر همواره تکرار گردیده و باعث زد و خورد مسلحانه نیست شده است. مسئولین حکومت وحدت ملی ضمن تایید مشکلات موجود فراراه کوچی ها می گویند حکومت برای حل این مشکلات اقداماتی را انجام داده است. میاگل وسیق رئیس امور اجتماعی و فرهنگی اداره امور می گوید رئیس جمهور متحد به حل مشکلات کوچی ها می باشد، اما ناامنی های موجود در کشور مانع حل مشکلات و بهبود زندگی آنان گردیده است.
رئیس جمهور هنوز هم به تعهداتش متعهد می باشد. سال جاری در ماه سرطان حکم کرد و یک کمیسیون ایجاد شد که در آن معاونین 13 اداره در آن شامل می باشد. یعنی این کمیسیون است که باید کارهای انکشافی، اجتماعی و اقتصادی را برای کوچی ها انجام دهد.
با این همه نماینده کوچی ها در ولسی جرگه می گوید رئیس جمهور به زودی با کوچی ها دیدن نموده و روی پیشنهادات ویژه‌شان برای حل مشکلات موجود توجه خواهد کرد. نظیر احمدزی نماینده مردم در این جرگه می گوید پس از این کوچی ها خاموش نخواهند ماند و به اساس قانون اساسی افغانستان خواهان تحقق حقوقشان خواهند شد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با همتای روسیه ولادیمیر پوتین در چین دیدن کرد. این دیدار در حاشیه نشست G20 صورت گرفته و دو رئیس جمهور در مورد سوریه، اوکراین و نیز امنیت سایبری صحبت کردند. رئیس جمهور باراک اوباما در شهر هانگژوی چین امروز به خبرنگاران گفت که دو رهبر در مورد مذاکرات روان میان دیپلمات‌های ارشدشان در باره سوریه صحبت کردند. اوباما گفته است که این دیدار سازنده بود، نه قطعی. مقیم نایب در مورد جزئیات می‌دهد.
یک مقام ایالات متحده آمریکا به خبرنگاران گفت رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در دیدار به گفته وی سازنده و موثرشان که 1.5 ساعت طول کشید روی رساندن کمک‌های بشری به سوریه، کاهش خشونت و همکاری در مبارزه با گروه‌های افراطی بحث و گفتگو کردند. در حالی که جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا و سرگی لاوروف همتای روسیه‌اش در گفتگوهای اوایل امروز نتوانستند که به یک موافقت نامه آتش بس در مورد سوریه دست یابند. مقامات ایالات متحده آمریکا تاکید میکنند در صورتی که در کوتاه مدت نتوانند به یک توافق برسند، آنها امکان دارد از این تلاش ها دست بکشند. این مقام آمریکا در ادامه صحبت خود با خبرنگاران گفت اوباما و پوتین به جزئیات یک توافقنامه نپرداختند، اما به گفته وی پیشرفت های به وجود آمدند تا خلاهای باقی مانده را واضح سازند. او همچنان اشاره نمود که به کری و لاوروف در آغاز این هفته هدایت داده شده تا کارشان را برای رسیدن به یک توافقنامه ادامه دهند. وی اضافه کرد اگر به یک توافق بتوانیم دست یابیم، ما می خواهیم به خاطر وضعیت بشری به طور فوری دست به کار شویم. به گفته این مقام امریکایی علاوتاً آنها باید مطمئن شوند که این یک موافقت نامه مؤثر است. او همچنان گفت اگر به توافقی که خواست ماست نرسیم، ما از این تلاش ها دست خواهیم کشید. روسیه تاکید میکند آنها تا زمانی که جنگجویان اپوزیسیون حکومت اسد به حمایت ایالات متحده آمریکا و متحدین آنها در شرق میانه از جنگجویان افرادگرای مرتبط به القاعده جدا نشوند، به توافق نخواهند رسید. رسای جمهور امریکا و روسیه در دیدار امروزشان همچنان روی نزای اوکراین گفتگو کردند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قبل از این در مورد اوکراین با صدر اعظم آلمان انگلا مرکل و رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند نیز گفتگو کرده بود.
در مورد دیدار رؤسای جمهور امریکا و روسیه شنیدید. این ملاقات در شهر هانگجوی چین صورت گرفته است. در همین جا رسیدیم آیستایسته به پایان این مجله خبری رادیو آزادی و نشرات امروز ما. فردا ساعت 7 صبح بار دیگر با مطالب تازه برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شبتان بخیر.